دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ټرافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ټرافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان نغه دي ټرافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي، تبن ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راسي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ټرافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو موږ د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکو د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي، او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشریح غلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي، او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانیدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلای سئ، او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023 00111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023 00111. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او په دې برخه کې خپل نظر راسره څرګند کړي، د خپرونې ستاسو پر مسایلو باندې راڅرخي، او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو درو سره ته ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. لومړی پوښتنه اغلی ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو، او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دو نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانستل سي، ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ او ساتمند اوسئ. تقریبا دو نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پنتونه بند، او تاسو وینئ چې ډیر کسان دغه د افغانستان نه دوی راوځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پانتونونه، او حداقل چې اوس دوی پانتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخید، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه د دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله داته کم درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي درې کلن کیږي، ماشوم چې کله شته ولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي، هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکان عمر وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه ونه کړه چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده، د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیوله چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې ریپ وایټ کول چې نصاب یا ادقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې ادقل دوی مدرسې د لار شي درس وایي او ډیر کسان دغه مکتب درس مونږ لري شوی دی ایر شوی دی ډیر کسان خط قلم چې زو هغه مونږ ایر شوی دی فکر وکړئ ډیر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده تحصیل آنلاین څه ګټه لري دوی خو د اقل باید انټرنټ پلاس لري افغانستان اوس فلحال فقر کده بیچارگی کده دیر که اصلا انترنت هم پلاس ندیده چه انترنت استفاده بکی او دو دی اخبر تحصیلات آنلاین ادامه برکی یعنی سونه سونز مشکلاتونه او اوز هم در رده اشپاگم طولگی وقت خلاشو او طول جنکان نامیده طول نامید شده که چه وام سن فلاس اوز هم مکتب بنده او فکر نکمه چه دوی تروسه هم تروسه تحصیل نمی نیواله چه مکتبه دوباره باید خلاص شی زه فکر کوم چې دا شاید نور امیدامه دا ادامه باید ولري ځکه چې د څه امیدواري نشته نو حداقل امارت اسلامي باید ډیر زر تر زر دې باندې باید ډیر غور وکړي
ډیر مننه اغلی یوسفزی اغلی داودزی تاسو څخه بل پښتنه کوم په داسې حال کې چې د نړیوالو هم د غښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویل دي چې د نجونو لوړو زده کړو او هم د راز ترشپژم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسی او طالبان باید د دوی څخه د حق وانخلي تاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شای پر طالبانو باندې راوستلی ویلې نتیجه نه دور کړي
بسم الله الرحمن الرحیم حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تمومن سبتا دکتر سری یوسفزی سبتا محترم و آوریدون کو تخبل سلامون آورندی کن بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او اغیر دپارا یو چه خل زل روشی اما بعض مسائل دستی چه آغا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی نو پاقا بنده مونگا زفکر کوم هیچ دلائلو تا ضرورت نلرو دا افغانستان که دا خزو دا تعلیم موضوع هم دست یو موضوع دا چه هغا لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه ده توجه شوې ده او کی ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي په دې معنا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول دا خو یو عادي موضوع ده یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې د په عادي شکل باندې مخ ته ځي نو افغانستان هم جامد نور ملکو کې دی شي د په منظم شکل مخ ته تلوه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچ اثره نشته او د نړیوالو ټولنو د سمه د نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړی اما نظر پرې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ د لپاره خطر واقع کېدای شي نو په همدغه اساس باندې موږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطحه دي چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري
مننه اغلی داودزی اغلی مومند ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو ژغ باندې له طالبانو څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید شونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوښ نه نیسي ستاسو په نظر دغه لامل څه دی ولې شای طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي و چې تر امرسانی پورې به دوی شونځي باندې پاتې کړي خو دا د اوس دوه نیم کال پورې کې اوسیدونکو دی خو تر اوسه پورې شونځي پرانستل سول او بیا په هنتونونو هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پورې سو.
زه هم خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو ته، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی، دغه پوښتنه چې تاسو کوئ، تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي، هرې کورنۍ، د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپل تعلیم، تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګورئ چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازي، یعنې که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې په تفاوت سره د په عینې شرایطو کې، په عینې وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازي او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تبعیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هېواد کې د دوی پر مخ د تعلیم، هغه اسلامي هېواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی، او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هېوادونو کې یوازینی هېواد دی چې هلته اوه پنځوس اسلامي هېوادونو کې، فکر کوم یوازینی هېواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه سنن هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي، سنه غټېږي، دوی دې په خپله مشمین سن کې دېږي، هغه خپل زده کړې باید وکړي، او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعض اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا سنې قیم کړی چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مساری تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنو پورې نه پورته نور تحصیل ته نور اجازه نشته. نو متاسفانه دغه دوه کاله، دوه نیم کاله، تر پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه پر روحو، پر روانو، په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې په مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي، هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نورو خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نورو هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څومره مشکلاتو او په څومره تاوتریخوالو دې مخ دي، جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډۍ هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته، چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، ول به دوی دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي، یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي، او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغه مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د خزو د یاقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. د دې غوښتنه ده بار بار موږ مجلسونه میټینګونه غوښتنه کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زرته زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې چې دی چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه شته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږه سبان دو نیم کال شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې د کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده او مونږه هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بندي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان خو کوی چې لاړ شي درس وایي. د دغه درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله دولس کاله یا اته کاله شپږ کاله وبخی اووه کاله اته کاله دوی ویله دغه ورنه هېر نه شي. مدرن مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته هغه کې زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې د طرفدار، داسې نه یم چې وایي باید مدرسه باید دي مکتب باید نه وي. مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کېږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسه یې هم ده، ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې خیر ده، مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسې یا د مکتب د جنګان په مخ کې باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. د ګورې روزانه په افغانستان کې بے سوادي څومره زیاتېږي، بے سوادي ده، بے سوادي ده، فقر، بیچارهګي. اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي، علت اساسي خبره چیرې ده؟ د بے سوادي ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي، کله چې یو مملکت سوادي، همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي. موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بے سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخه مومن صاحب ولې چې دوه نیم کاله تقریبا 15 کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس په مکتبونه باندې او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډېره خراب او تمام ورځ انتحاري او انفجار، مکتبونه کله رخصت کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله، دغه مسله 15 کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و صدا کل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولې بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړی ده. نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول لرو چې امنیت صحیح نه و، تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو یو مدت د روزه کې چې نظام تغییر وکړ. یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلات مې ستونزې په دغه جامع کې و، او دوام کال خو باید مکتبونه باید شروع کړي. فکر وکړئ دوه کال هم تیر شو، دوه نیم کال هم تیر شو، زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي، ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته. حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو. دا لوی ستونزه ده. یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی، اوس موږ افغانان مکمل د هر لازم موږ کمزوري یو، هم د تحصیل لازم کمزوري، هم د اقتصاد لازم کمزوري یو. تمام را موږ کسان څومره مهاجر کیږي، تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس فلحال افغانستان کې هم راغلی وایي زه همن څه کومه، ما اولاد بې سواده پاتې شو. اوس بل دنیا مملکتونو چې خلک لاړ شي اولاد په کوم اړې ته رسېدلی، ټکنالوژي څومره پیشرفته شوې ده او دین کسان نمگه افغانستان تروس په ټکنالوژي باندې بلد نه ده،
بله
ځکه چې دل خپل نه پاتې شو.
شه ډیره زیاته مننه اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ ملمنی اغلی ممتاز یوسف زی، اغلی فروزان داود زی او اغلی تورپیکی مومند را سره دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوی دي او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسوخو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې افغانانو غشتنې نه دي منلي او لاملونه یې څه کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکو را سره دی، هغه به راواخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام به شما خانم بشیر، خدمت تمام مهمانای گرامی شما، همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما را همین حال از طریق رادیو آزادی میشنوند.
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو خواړی چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بسیار تشکر. عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم.
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او موږ ته مو زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې. مهرباني.
بسیار تشکر. موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها. ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً هم افغان ها با ما موافق هستن. ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم علی عزب الله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ در حدیث رسول صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضتن علی مسلم و مسلمتین. در این قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این را ما به شریعت وابسته کردن دقیقا ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه و ما فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که به شریعت ربط میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نور اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو غږ واورو.
د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مانوي قدرت باندې پرمختګ نه سي راتلای، بلکې کېدلی سي چې د ښځو په وړتیا او د مانوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کومه وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي او خاص یې کېدلی شي چې نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نه شي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نه شي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بل مسله دا چې د ښځې ونډه په پرمختګ او په تعلیم او بل اخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسني وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نسي کولای چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپلې وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثر تمام سي. نو په کل کې ویلای سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینه وو د خوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړي دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې د نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغییر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي دا په آینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه سي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو غږ واوریدئ چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغوی به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړیکه کیم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی د موضوع په اړه باندې. که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پښتنه زموږ د میلمنو څخه لری هم مهرباني وکړئ.
اول خود تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټول اړین کارکونکو ته نیک ایلی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تفسیر وایست.
امر خدای واش د انجینر مکتبونو په انتن مې لاسه ځکه چې موږ اړتیاو ذات ورتل ورو او موږ سم نه کاک خو به خستانو
ش تاسو په ځای کې د اول څخه تاسو هدف دغه دی چې د مخکنی جمهوریت نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې شونځي نسته د انجینر د پاره.
و په هغه وخت کې نو شتیر نظام او وسم صدا مدرسې را ځای از موږ به هلمند ولایت چې دی دا جګړو ځپلې هم دی دا نور دالکار نه مکتبونه چې دی هغه لا په ولا ولسوالي و دای ځای کې په اکثره ځای کې هغه لا نسته.
ش افغان صاحب دغه شونځي چې تر اوسه پورې نه و د دغه علت څه ویل کېدی چې پر شونځیو باندې حمله کېدلې نجونې د امنیت په خاطر باندې نسوای تلای مکتب ته که خلکو خپله غږ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل غږ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې غږ یې واوري. او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی جګړې ځای هم و اوس انشاءالله پر کراره سوی دی نو د بعده بیا ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالي او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې شونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانیږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
و بلې، او یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکي همکارم تاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو شو صفا او خدای غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډیره کمزور شي په جهاري بیا ژغ ورک شي.
ش دا خو د تخنیکی همکار ستونزه به نوي، د څپو ستونزه به وي، موږ به دغه د ځان سره واخلو د ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به وکړو. افغان صاحب ډیره مننه. او تاسې او نور اوریدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او تال خبرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خبرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسې ژغونه اخلي. مننه، ډیره مننه ستاسې چې زنګ مو راوهلې. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. تشکر بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم که غواړی چې ووایاست مهربانی وکړئ، او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر ووایاست.
زنده باشین، تشکر. ما زهره هستم. اگر اجازه شما باشه من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهربانی وکي زهرا جانې، دغه د اصلن د شوزو د نظر څرګندولو د پاره یو پلیټ فارم دی، تاسو کولای شئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکي.
زنده باشین، تشکر. امالای جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از زمان برنامه های رادیو زدیم. همیشه شنونده هستم. ما میخواستم که درباره پانتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پانتون ها برای دختر بسته است، و بیشتر از چند دو سال میشه که مکتب بسته است. بسیار نگرانی از تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. پس مته روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما سر با میخواییم که زودتر مکاتب پنجونا را باز کنند، چون اینا خود چانه هم میدن نمیخواییم که حتی اجازه نمیتن خانم ها پیش دکتر مدرکی بپس چطو، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنجونا بسته میکنن باید بایندی افغانستان بایندی دختران افغانستان فکر کنن. یک زن تصدیقه میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمانای شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همین دخترها نمینن، خانم ها نمینن، چرا خانواده هایشان مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت از این استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ آیا طالب باید به اینا گفته شده
نه تراس کنن بگوین که شما چرا خانم های مادر خانم های مادر نمیمونه که درس بخونی؟ ډیر زیاته مننه زهرا جان، استاس پښتنه مهم واخسته او تبصره مهم ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ راووهه او پراتلونکو خبرونه کې به هم تاسو و نظر ته سترګې پلاره یو. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وي که اوریدونکو نه وي، زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وایي چې نور اوریدونکو نه لرو. اغلی داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو د افغان صاحب یو اندیشنه واورید؟ دوی ویل چې اصلا د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلې و دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې ژغ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي؟
بله، زما غږ لري؟
بله و آغلی داود زی، ستاسی جغ مشتر ادزی، خدای دوی که چی تاسی زما پشتنه اخیستی وی. ده زهرا چی مشتای زنگ و حالی و زهرا جانی هغی پشتنه وکره چی نارینا ولی خپل ده شدو ترچنگ نداریجه او ده هغوی حق نگواری ده طالبانو له حکومت څخه؟
البته د خور د پښتنې په حق لا باید ویم چې د تعلیم په ایسه کې څرنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي نو ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی. ویلي چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ، په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ. خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخئ، په نارینه تعلیم کوئ، په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکاً غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسعینو اکثریت ساحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی، نور افغانان حقیقتا د جنګو د تظاهراتو د دې مسئلې نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي خصوصا ها خلک چې داخله د افغانستان کې دي چې د مسالمت امیز شکل او د مذاکرات او د طریقې دا مشکل باید حل شي. چې موږ توقع هم د اسلامي امارات نام ده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او څنګه چې دوی خپل امکانات او خپل خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي نه کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوا لاړ شي څوک چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی. هغه شرایطو کې چې افغانانو هیڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یو اسلامي حکومت یو د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغه وګړي په خپل حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته اصل عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه وي نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه وي هلته ژوند نشته. نو بلته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بلته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هیڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې سو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویلي چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده. هیڅکله یو کورنۍ چې ها کورنۍ ښځینه وي امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنا موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیره مننه اغلی داودزی، زبرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، تاسو ته تر تک مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته پیغامونه را لېږلې دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریو د نور بستی خبرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او په هنتنو کې په زیات اندازه انجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل پر افغانو ښځې بیلابیل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د انجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصولونو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي په هنتو نو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانزی ته بریالي سولو، خو موږ خپل وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شو دو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند شول او په هنتونه نه خلاص و، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره و چې نن به وي که سبا، خو موږ په هنتونه نه به هم حکیم نظام حتما را بند وي. او موږ ټولو په زړه کې دا نامیندي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې بس موږ پر مخ حتمي بندېږو، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې په هنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. موږ د نړیوال ټولنې زیات ګلمن او خپایو، ځکه چې هغه یوازې موږ د زورولو نه دره کوي او هغه موږ د لیک لوستخه په زور لیر کول، یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي، خو متاسفانه د دې اوسنی ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملی یو قدم هم موږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانه خسته. زدکړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نور کوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوهي او د خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نور کوي. مننه.
لکه څنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ انجونی بندسو، وظیفه ده هر شی بندسو، اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته لته په اداره ما پونځي کامیاب سولم، خو هغه و چې اسلامي امارات رااله، نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به تی پونځي شروع کړم، کنی ما د تعداد تصمیم درلود او ډیر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم. هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و، ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم، خو دا ته په کتو سره چې اسلامي معیارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله، او په دا اقتصادي حالت مې سم نه و، په ډیر زحمات مې فیس ورکړل، ډیر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه وایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړل، او چې یو روښانه آینده ولرم، خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم. نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل، کسه هم دوی ویلي وو چې ایجاب مراعات موږ هر څه کوله، ایجاب مو مراعات کوله، سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه، نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده. تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل، دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي. د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم، اغلی یوسف زیمخ کې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر تړلو شونځي شي دي، تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي؟ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژیاو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي؟ اوس هم د اغلی مومن سره زموږ رابطه بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی مومن، ستاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې اغلی یوسفزی، په دې نظر ده چې مدرسې هم لشتر لژه تر ټولو ښوونځیو شي دي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د ښوونځیو ځای نیولی شي؟
زمره خو زه باید د فایند د پیغامونو په کلو هم چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی، او زه ډېره دردمنه کوم. موږ همیشه دا اورېدلې دا ډېر د یاسو نامو د کومو چې دی دی او وړاندې کړل، او د معلمي چې زموږ ځوان نسل ځوان نجونې په یو کلک اور او قوي او غواړي چې پر مخ ولاړ شي، خپل ښوونځي او خپل پادونه ولولي، او بیرته د هېواد د خدمت او هېواد ته د کار جوګه وګرځي. او متاسفانه چې دا مسخه شوې
بلی آغلی مومن ستاسی جاغ قطکی جی کتاسی خپل موقعیت تلر تغییر ورکی؟ بلی؟
بلی، اوز مراغ لاری؟
ستاسی جاغ اوز مشترازی تاسی خبری وکی؟
بلی؟
اوز ستاسی جاغ فکر کوم چی دیر شسو، میربانی وکی؟ بلی، او جاغ مستا؟
او نو راځو چې د مدرسې او د مکتب ترمنځ په لومړي کې په ابتدایي زونګي او سنتي هواد په ابتدایي مرحله کې یعنی مخکې د ښوونځي نه مدرسې ته تګ دا یو رسم په افغانستان کې یو ټول اولادونه مسجدو ته مدرسو ته لېږل او هغه علمی ایجابی کهو دیکی مشکل نشتا مونگا خلا بزرگیساتو که بونی وزاد کهو چون حتی خواه چه خوانده و مدرسه سر نیجی کهو اما پتن که پا ابتدایی دوائیم دوائیم کولگی که بیجی با سر نیجی والی نیجی او دا کم یعنی او منلی دودو منلی گام دی اما متاسفانه په سنویز دکلو کې کله چې مونږه مخ په واده کوو یعنی لورو منځنوي دکلو ته سنویز دکلو ساینسي علوم یا علوم چې دا اوس نړۍ ژبه ده ټکنالوژي ده مضامین من سره جو دا کېږي
بلې زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو ستاسې ژغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره اغلی داودزی ستاسې نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کېداسې مدرسې هم لږ تر لږه یو څه ګټه ورسوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې
البته تا مدارس و پا ایسا که باید ویم ترنگه چه مومد سه بمورت اشاره او کلا مدارس ترنگه چه ده نوم نا پیدا ده یا عربی کلمه ده او پا دی مانا چه التا پا عمومی صورت بنده دینی زدکری کیگی یعنی یو سنتی جامعه که ده دیشتون حتمی ده او ده ده حقا نصاب یا حقا چه چه التا زدکول کیگی نو اکثریت افغانان ده تلیوان ده چه پا ابتدایی برخه که خپل شاگردان یا خپل ماشومان مدارس تلیگی چو دویل تا قرآن کریم چه زمان کتاب ده حغز ده که دقیق ترجمه تفسیر و نمسل اما نن رست مونگا پا یوشتم پیره که استو مونگا نشو کوله یوازه با دینی مسائل یا دینی زدکرو دلاره د ملک استقلالیت حفظ کو زکر نن رست ده تکنالوژی دنیا ده او پا نری که نری تر دیر مخت نن رست ده افغانستان نروانه ده افغانستان یو دیر شاتفقات مملکت ده نو پا دی اصلا بنده د مدارس شتون حتمی ده اما هیڅ کله نشکوي چې د مکتب او ځای ونیسي دا چې نن ورځ مونږه مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي او هیڅ نوه قویدات هم د مدارس رو در تگ را تگ در پاره در خضور نشده ده اما داره چه نمرت حقا علوم چه مونگا باید زدکرو حقا پا مدارس که نتدریس کیگی مونگا نشو کوای پا مدارس رو که معلم تربیه کو مونگا نشو کوای پا مدارس رو که تخنیکی کسان لکه یا دکتر یا نور رشدو که تربیه کو پا غا اساس بنده افغانستان یا مملکت ده او پا مختلف سانگو که دوی دخل افغانستان تحصیل کرده اتباو تا ضرورت لري نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده موږ هیڅکله کوم مخالفت ته مدارس سره نه لرو اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه وله په خپله معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځه لاړ شي یا کم شي دا مشکل نه دی دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي اما غا عین نصاب پا خواد نور و مزامینو که پا مکاتبو که هم تدریس شی در خواه موضوع ده او در موضوع که چیره تدبیق شی خیلی پایل باولدی اما پا دیما مانا نه چې په خوا کې نور مضامین و نه ویل شي او نور مضامین فرزن شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله ډېره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بستې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سرو میلمنو آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی فروزان داودزی او آغلی تورپیکی مومن څخه ډېره مننه کوم چې دوی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبرې واورېدلې چې د ښځو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړلو شاوخوا دوه کاله او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلې چې د ښځو پر مخ تل وړ زده کړو دروازې پرانیزي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو له بلې موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.